او ورسته هغه ناروغي چې د تورپی شو د همدغه ورپیش ناروغي لعمله په یو 15 کلنۍ کې یو لسو یو 15 مریض کال کې چې د ولسو درویم زیږدیس کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار شهر د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوې دي. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیس کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1200 زیږدیس کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزیو د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړ او په 1200 زیږدیس کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړ. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنې شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرېښود. خو د لارې په اوږدو کې دی د دوه نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کېږي او دی ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او د دې سره شهزاده محمود وخت رسېږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کېږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کېږي او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلاګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا د دغه سیاست څخه دوی ګټه واخیسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ وویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي. نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سوی دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل د کابل په بالاحصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی، نو دلته د واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسیږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي، نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونکي هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوست شره خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله ده، د کوچنیوالي څخه تر باسطه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي 2 میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بی بی حلیمه سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته، او کله چې د 8 کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو، او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیره نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیره هڅه وکړه، او دا هغه څخه وغوښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولي او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي، او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه، او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بیبي خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته، دغه غلام حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایلو کیسه وکړه، او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني، چې په دې محل کې کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 25 کلن او بیبی خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر بعثته پورې، کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د بعثت څخه مخکې کار او د مکې څخه بهر سفرونه یې په لنډه توګه دا چې تر هغه وخته پورې دی په پیغمبر باندې مبعوث کېږي، د المر په شان دغه ټول پیښې روښانه دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اوس تک ډیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال هلته یو میاشت تیروله، او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د لجل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حتما دغه غار ته تلی، او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پوری دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکړ، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپله وړتیا له لاسه ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړ چې په درېیم وار سره بیا هم ډیر زور راکړ. او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته وویل چې اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف وتلاوات کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربانه او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه یې ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنہ د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول. حبشې ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټه اسلام ته رابلل. او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ، چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د صفا په غونډې کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښې سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشې ته چې پاچای نجاشی نومیده، او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط ته هجرت وکړي. نو همدارنګه چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط ته هجرت کوي. د بعثت د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم یې نور هم ډیر کی چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده. د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلی نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت ابي خدیجې رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانه او ملاتړو څخه و هغه وفات سول، چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال یې د عام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دتناکو پیشو ونه کړای سوای چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسولو څخه د سرته رسولو په وړاندې کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طائف ښار ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه منه، بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیر وی او هغه د شر څخه وباسي. رازیده عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوا تړونونه سوی و. اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوسو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه، او تر دې حد چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې وشته، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول. او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یثربی خزرجانو سره د مکې څخه د باندې د عقبې په نامه په یو ځای کې سره راټول سول او دا غو سره ولیدل. اسلام ته راو بلند قرآن کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلام ومني. دا وده وکړه چې یو کال ورسته بیا په همدغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنو کې بیا دولس تنه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دی. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نه شریکو، غلا او ټول ناوړه عمل نه ترسره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړون د لسلیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دغه دولستر سره مدینې ته ولاړ سي، خلک اسلام ته راوبړلي، چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا دره اویا تنه نارینه دوه شزي د دریم ځل لپاره په عقبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دغه کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي، چې دغه تړون بیا د عقبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سوی دی. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو، او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو، او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وه چې هغه کېښودل سو. رزور پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یثرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یثرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یثرب په لور باندې ولاړل. د هجرت پیل هم پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکینو د خوا کرابل سوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علي رضی الله عنه ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره د دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلې پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یثرب په لور باندې حرکت کوي، چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یثرب په دوه میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جماعت بنسټ کې شو دل صبح یسرب ته وخوځېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
Yeah, man.